د ایران امنیتي چارواکي پر روانو څه باندې شپږ میاشت کې له هیواده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال د سلول لپاره د تدابیرو خبر ورکړی دی. د ایران امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان نن پیوه تلویزیونی مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني استند لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون پیوه مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان با فرهنګ خلک د خوځتې کړی چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلای. لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې د چارې تر اوسه د پرزیدلي جمهوري نظام چرواکي سمبالوي اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي. پیوه بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړ راغلی چې د روانې پنجشنبه په ورځ به د دې سفارت چارې بندې او ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړې چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګرۍ خدمات یې بې اعتباره بللي، یوه حقوقي لانجه بللې او ویل دي چې د اجرا وړ ده. د طالبان حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کې، کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو قونسلګرۍ لخوا صادر شوي اسناد دوی ته بې اعتبار دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې علت له دې وزارت سره نه همغږي، د تعامل نشتون او فساد بللی دی. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادۍ راډیو ته په پیغام کې تایید کړی چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی، خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر ښځو د طالبان لخوا لګیدلي محدودیتونه په نړۍ کې ساری نه لري. والکر شتورک دا څرګندونې پرون د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکا کولو لوجې له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلی تورک د طالبانو محدودیتونه ناوړه او له جنسیتي تبعیض زبونکي وبلل او زیاته کړه چې افغانستان له انزوان او کړاو او نورو ستونزو سره مخامخ کولی شي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبري کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شوول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبه په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري نو شورا د 50مې غونډې لومړی ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړی ده چې د ریچارډ بینت په راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټېل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینت په راپور کې چې یو ابتدایي بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوي، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن سوي. شغلی بینت ویلي په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2023 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقرې، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی ناصر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې د بحثونو یوه عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینت پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او عبدالرؤف روزګانی. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای صاحب، تاسو ترازو د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوئ چې دا بحثونه به څومره برخلیک ټاکونکي وي؟
وګورئ دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوته خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا دوی کوم استازی چې افغانستان دپاره ټاکل کېږي یا وزیر جدید یا ورته دنده ورکول کېږي، دوی داسې په زړه یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي چې کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کړي هغوی داسې کار نه کوي. دوی په درې کالو کې مونږ ولیدله چې افغانستان خلکو سره لوبه کوي. دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. که دوی لس کاله نور هم داسې ګزارشونه ولاندې کړي او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي یا بس تش په نامه د هغه شورا امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی ته کې د لرې نه افغانستان دپاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کړي، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نور هم که سل ځلې نور هم همداسې دوی برنامه جوړ کړي یا ناسته جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لاره موندلو دپاره د دوی په صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور دا درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بې تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړله، اوس د افغانستان خلک د دغسې ناست نه زړه نه خوښوي او پوهېږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړی ده چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپله ګزارشونه وړاندې کوي.
روزګانی صاحب، تاسو هم بحث ته شراغلست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
اولا خو ملګری ملتونه لکه میلمه چې وویل رښتیا هم درې کاله کېږي چې دا په نمایشو غونډو په دې وخت تېرې درې کاله کېږي زموږ درې نسل د تعلیم و تحصیل محرومه سوله پر دې یعنی نړیوال سترګې پر پټې کړې دي. یو لړ نمایشي کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ افغانانو ته هیڅ څوک نه رسېدي. راځم د ملګری ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې تیار کړی دي. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیت استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ و. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي. وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. افغانستان کې فقر، بیکاری، تعلیم و تحصیل خلک محروم، د کډرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او گریوان دي. دوی د دې لپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنی خلک او نړیوال غافل وساتي دا داسې استازو ورتک باندې بندیز لګولی.
بله، ډیره مننه شرزه صاحب. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه که هر راپور خپریږي طالبان یې ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي ستاسو په نظر باید په اسنادو او شواهدو رد نیسي؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګورئ، طالبان خو یو خپله یو غلط کار نه دی منلی. ده په مخکې که په جمهوریت دوره هم و که دوی انتحار هم کوله، هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم کې کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ، دغه ګزارشګرانو ته وګورئ، دوی ښه پوهېږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې د دې تر شا څوک ده، عامل یې څوک ده؟ عامل یې همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ، طالبان خپل واک نه لري او څه چې په افغانستان دننه کېږي دا د استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کیږي او طالبان ته زمينه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د بهر اونۍ سلویخ ملیون ډالر لیږي، هغه کله چې طالبان ته ډیر لوی حمایت کوي پته او پرتوی پیسې ورکوي او طالبان هر ځون چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع د منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بینالمللي ټولنه نه پوهېږي چې افغانستان کې سره روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کیږي او چا ورته روحیه ورکول کیږي او طالبان چا کمکه په موږ باندې، طالبان چا حمایته کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه امدودي په واک ده او میدان هم ورته خالي ده، لوی قدرتونه هم ورته څه نه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان و واخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایته یې، تاسو ولې پیسې لیږي؟ د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرانیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپل سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځه ځي، دغه مشکلات بهلیږي او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتیږي. ولې یو شیطان دوی تان نه ورکی؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده که نووس د ریچارد بنیت راتک افغانستان کې بند شو. زه دا یو په یو خبره پر بنیاد زه حق بولم چې دې ته زمینه مساعدیږي چې که دا صادق ده، ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ، که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بین المللي قوانینو له مخې، که تاسو رښتیا وایئ چې موږ انسانیت ته احترام کوو او ټولې دنیا په یو سترګه ګورو، خو لاشه هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه هلته په یو دفتر کې کښېنې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې، د خلکو منځ هم تا ته اجازه نشه چې راشې. خو لوی استخباراتونه او په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا ملل متحد موږ سره صادق ده. زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګرانو او د دغسې اعلامیې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده، او دا یو لوبه ده، یو فریب د افغانستان خلکو ته، او دنیا ته هم ښایي چې صحیح ملل متحد فعال ده په دې شیزونو باندې او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلک هم په دې پوهېږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو د دوی همدغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملل متحد په رښتینې او صداقت افغانانو ته خدمت ونه کړي، او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده، بهر کې دوی کار وکړي، که بهر طالبانو باندې فشار راوړي، یوازې چې دغه د بونی سلویښت میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي، که د دوی پوته او پراتوي پیسې ورباندې بند شي، خامخا دا لوبه به ختمي.
ډېر مننه روزګانی صاحب. د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه، پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي؟ په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري.
د دوهی توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه وه، د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه ترئیس وله، د ایسای په منځګړیتوب فعلاً دنیا یا نړیوال یا ملګری ملتونه کولی سي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دي او نړیوالو یې ملګری ملتونو د اروپا اتحادیې نظارت کاوه او د امریکایانو طالبانو تر منځ یې مداسوه، فعلاً لا اقل دوی کولی سي چې امریکا ته مخ ور واړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامې ته سر کښېږدي او دغه عملی کې فعلاً دغه عملی ده، یعنی دغه لارې عملی ده. نور نو دوی کولی شي چې پر طالبانو فشار راوي، چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوقو ته غاړه کښېږدي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 540,000 یا 5,000,000 شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت موسسو سازمانونو کې یعنی کار کاوه، یعنی 5,000,000 انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله. د دوی پر اتاک سره طالب پر اتاک سره دغه 5,000,000 چې دا 5,000,000 که په پنځو کې ضرب کې 5,000,000 افغانان یو دم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس و گریوان سوله، یعنی دا بشری ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانانو ته مراجعه وکړي، د افغانانو څخه مشروعیت واخلي، هغه کوم شرایط چې یو حاکمیت یو نظام ته لازم دي هغه یعنی ترسره کړي او غاړه ورته کښېږدي. نو فعلا خودوی هیڅ نوه نرمښت نه لري د افغانانو په وړاندې، تعلیم دروازې بندې دي، کار اهل ته نه سپارل کېږي په خلا د قانون کې، یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تشته کدرونه ټول ووتله، تحصیلي او تعلیمي نظام بیخي یعنی په صفه کې ضرب شو. فعلا نړیوال کولی شي چې فشار پر دوی راوي او دوی وادار کړي. نو متحده ایالات خو کولی شي چې په یو غږ باندې دوی تابع کړي. نو هغه خپل برنامې لري د دوی په وجود کې خپلې ګټې ویني. نړیوال باندې لازمه ده خصوصا پر ملګري ملتو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لاقل هغه توافقنامه چې تا ورسره امضا کړې ده هغه ته غاړه کښېږدي، چې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي، دلته د قانون حاکمیت یې کار اهل ته وسپاري شي او تعلیم و تحصیل دروازې خلاص شي.
ډېر مننه شیرزای صاحب. تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري، د دغو بشري حقونو د وضعیت په وړاندې د خرابې په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
وګورئ، طالبان یو لوی مایتګران لري. د طالبانو زړه جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکانو د وتلو سرسام ولې د افغانستان نه ډېر کدرونه ووتله؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا به دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبان سره ونیول چې د افغانستان خلک ونه بې خبر وو؟ اوس چې د دوحې تعهد څه شی ده یا مایده څه شی ده، یو 15 ورق یا څو مادې خلکو ته ښکاره شوې ده. نور داسې پوته بندونه نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبري چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پرېږده، او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو. او د طالبانو زله جام ده چې مونږ هر څه وکړو مونږ حمایتګر لرو. څوک ده چې طالبانو ته ووایي چې او ویل چې په درې کاله کې چې د ښځو په نجونو په کورونو کې بند ده، دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده. ښځو په کورونو کې بند ده، ښځه یو پارک ته نشي تلی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل ځورېږي، ځوانان ځورېږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي، ټول خلک تښتي، غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هېوادونه وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده. څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبانو ته وویلی چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادروي، زی راځي سفرونه، د دغه سفرونه په اساس نورم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نورم مصرفیږي. نو طالبان زلای جام ده، ځکه طالبان نرمش هم نه کوي. او د طالبان هم دغه چې طالبان زه وایم د مارکله ولې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې هم دغه ټول څک چک طالب کوي، دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابرۍ غلیم ده، غغم نه کوي. هر څه چې کیږي په افغانستان باندې د دوی به خاموشه ده. هلته بیا کله چې د استخباراتو منافع ایجاب کړه، بیا هغه وخت وای چې حقوق بشر، اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخباراتو نه هیر ده. څوک د حقوق بشر غغم نه کوي، څوک د حقوق بشر ژغ شوارم د دوی پیاد نه ده. او بس یواز افغانان د چې وز زوري کدا په تاجک د کدا پښتانه د کدا ازبک د هر څوک د بیا افغانان د افغانان زوريږي کله چې سربراتان او هدف او برنامه ختم شو بیا هغه وخت حقوق بشر هم دوی پیادیږي هر څه دوی پیادیږي بیا هغه وخت هم اوزا داسې په خپل ګټه دوی استعمالی څه چې وغواړي بیا یو لکه مخکې چې کانفرانس د پونو شو یو د لاسووس یې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلوي یو خود افغانان نه جرات یې واخیستله افغانان اوس دوده ته احتیاج ده دومره دیکتاتوري ده دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپل غږ نشي اوچتولی که نه تاسو وګورئ په پردۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې که همداسې حال وای په درې کالو کې بله چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کړي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي هلته خلک پاسیږي او افغانستان کې هر څه چې ظلم کېږي که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تښتیي که تجاوز کېږي هر څه کېږي بیا هم خلک خاموشه ده په دې چې د خلکو جرات واخیستل د خلکو دوده یې واخیستله
ډېره مننهپسې
ټوله استخباراتونه ده تر څو چې استخباراتونه ده دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په ضمن همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي
15 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي د بحث ملمنې د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی روزګانی سپ تاسو ترازو د افغان جنو او شوزو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند څه فکر کوي چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوي چې هغه څه چې شای خپل آواز پورته کوي
نړیوال خو درې کال وسول چې نمایشی مغندون و تخبیقی یا غندی ملگیر ملتون هم که دا پا بلون ملک دا سی حالت که یو ورد یو چوک پا اروپایی ملک یو ورد دا انجونو یا دا اغا ملک دا اولاد پر مخ دا تعلیم و تحصیل در وجه و تر دنیا بسر وشوری افغانان بدبخت قوم دی 15-30 کالا کیجه چه دلتا دا دنیا استخباراتی رقابتون روان دی دلتا استخباراتی خپس که مرور توایی پا پر افغانستان مسلط ده نو طالب هم یو پروژه ده دوی پرون هم پروژه و ده دوی هدف چه شول سو دی ده داغه ده پاره شول سو دی چلتا دوی داغه حالت وسطی طالب خپل صفوفو تا دغه نامه انگیزه ورکوله چه مکتب کفر دی ده انجلی تک مکتب تا کفر دی در شد کار فاشا د کفر دی نن اول خو دوی د خپل صفوف ته هم یعنی سپیناوی نسی ورکولی چې کچیر دوی د مکتب دروازه خلاصې نو هغه ورته وایي چې پرون دې زما ورور یعنی زما کور خراب شو شهیدان مو ورکړه افغانان تباه شو او نن دې بیرته خلاص کړي نن څنګه کفر نه دی نو یو خدا عامل دی بل د منطقه استخبارات پر دوی باندې مسلط دی د طالبان په صفوف کې تشه تازه ده ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوې مصاحبه مو اوریدلې نوې وینا په دې کې ویلي دي چې طالب نه پر شریعت روان دی نه پر اسلام روان دی دوی ته کوم چې مولانا فضل الرحمن ویل مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود دوی ټول لسنو مچول د دوی رهبری او لاړې ملای بت الله په نامه د چا سره مې ویلېدل په داسې حال کې چې هغه چا سره ونه نه ګوري مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کی ور پروژه لاس راړولی هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی خو د افغانستان کې د وینا اساسی ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی الته پروینجونه یا پرشودو باندې څه ظلم روان دی د دې په ځای چې په هغه جنایت وغندې تاسو مکتب غواړي مکتب چې د انجونو مکتب دغه فکر د مولانا ډیزل تورتوی یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پراغه روان دی متاسفانه
شیرزای صاحب طالبان ولی لنړی او نړیوال ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي لیوی خو د رسمیت پیژندنې تملري ربل خو ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي
اوګه طالبان مامخ کې وای طالبان تم داسې دند ورکول شي کړه طالبان ځله جام د سوق نشته چې موږ نه پوښتنه وکي دا څو ورځې مخکې متقیه ترې و د کانفرنس اسلامي یالته وغونډې درلودله او 50 اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای او 50 ملکونه ده هلته چا وویل او د ټول اسلامي ملکونه پوهیږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده په هغه غونډه کې یو چا ونه وویل متقی ته چې د خزی آواز اورت نه ده تاسو ولې د دومره ظلم کې د اسلام په نوم اسلام بدنامي چا مرتبه دا خبرونه که ولی دوی تحریم نکی دوی نه ولی پختنه و نکلا ده تو متقی گریبان ولی دوی اونه نیوله چه تاسو ولی ده اسلام نوم بده خود دا نور ملکونو پا اسلامی ملکونم بده سر لری تاسو بگره چه سه ظلم چه ده اسلام پا نوم دوی که طول عالم اسلام دوی بدنامه حتی یو کس پیدا نشده بود که یوادون نه چه متقی و طالبان نه پا ده غدره کال نه پختنه و که چه تاسو ولی ده اسلام نوم بده او د ورته د خبرو اجازه هم ورکی ورته دعوت یې هم ورکړله نور بزی او ورته صندوق هم جوړوي هر څه کې دا بینالمللي ټولنې هم پرېږده چې دغه اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته او اسلامي ملکونه هم دغه لوی استخباراتانو اعلی ده یو بازیچه ده ځکه لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله نو څه ووالې د خدا اوس په طالبان د ګوري چې ټول زمينه ماته مساعد ده هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ ته څه ووایي امیرالمومنین همداسې ده همدغه 50 هیوادونه نه پوهیږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیرالمومنین څنګه وو امیرالمومنین همداسې د خلکو نه بېخبر ده امیرالمومنین همداسې د امیرالمومنین په امارت کې یو چا خپله زوی خرڅ کړي دوده ونه لري سره یې محکمه شي حق یې تلف شي خزو حقوق به البته تلف شي او شو غږه مونږه کې وجم داسې ظلم داروانو دغه 50 ملکونه نه پويږي پدې باندې او چا پوښتنه و نکړه نو ځکه طالبان چا سره به نه نرمش کوي نه تعامل کوي هغه یو وظیفه چې ورته ورکړل شوی ده پويږي چې د هر خوانه مونږ ته خلک اواز نشي اوچتولې څوک نشه چې مونږ نه پوښتنه وکړي او یو لوی بادار مونږ لرو هر څه چې کوو هغه خپل وظیفه تر سره رسوي هغه تر سوچ به استخباراتي لوبي ختم یا خپل هدف ته ورسیږي همداسې را روان ده یوازنۍ لار همدا ده چې دنیا موږ سره صادق نه ده نه ملل متحد موږ سره صادق ده نه یې د اسلامي ملکونه موږ سره صادق ده نه ګاونډیان موږ سره صادق ده تر څو چې افغانستان خلک په خپله آواز اوچت نکړي یا ورځ لکه نور هیوادونه چې قیام وکړله لکه چې بنګلادیش قیام تر څو چې افغانان په خپله یو موټی ونه شي او موږ هم وګورئ چې څنګه په منځ کې دوی تفرقه اچوي هلته یو سناتور ولې احمد مسعود غواړي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري که هغه غواړي افغانان ته خدمت وکړي ته داسې تفرقه ما اچوه ته طالب خپله حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې بند کړي طالبانو باندې دا د مونږه پګاتا د چتر سوچ ته زی احمد مسعود تشوکه چې احمد مسعود راش بیا بیا ته داخلي جنگونه دلته شروع کړي
د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی مننه چې د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستل اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث تر دې شیبه را سره اوریدنن مو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر موضوع خبري وکړي
قرار راشا مهربان